دا مشال رادیو ده وخت د سهار 10 بجې سوی نن د پنځ شنبه یا زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د اگست 13 نیټه ده زه احمد شازمی او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې مو په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو ستونزې او ورسره په دغه صوبه کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د تحریک چلولو راپورونه لرو ورسره کورنیو او نړیوالو رسپانو ته کتنه هم سوې ده په پای کې ځانګړي ونس پروګرام مشالونه اوریدل هم هیروي خو تر هر څه وړاندې وار ورکو بوریوال کاکړ ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
نمړې د مهمو خبرونو سره ټکه په پاکستان کې د افغان کډوالو مشرانو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ته خپل ستونزې وړاندې کړې دي افغانستان نن د خپلواکۍ 90 مکلې ځلمانځي او د ایران چارواکو منلې ده چې روسي الوتکې په شام کې د داعش په نشکولو لپاره د دوی هوایي ډګر کاروي اوس بشپړ خبرونه په پاکستان کې د افغان کډوالو د مشرانو یو پلاوی خپل ستونزې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ته وړاندې کړې دي د پلاوی د چهارشنبه په ورځ نه وخته په پېښور کې له وزیر اعلی پرویز خټک سره ولیدل او هغه ته وویل چې له غیر رجستر کډوالو سره دي هم د سبڅو کډوالو په څیر چلن وسی د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار مشتاق غنی وای پرویز خټک پلاوی ته په ډاګه کړه چې دولت چې دوی له سبڅویو کډوالو سره ستونزه نه لري او نه به هم ځورول کیږي خو دوی غواړي چې ټول کډوال دې سبد کړل شي مشتاق غنی وویل د افغان کډوالو په اړه یو کمیټه هم جوړ کړل شو
په دغه کمیټه کې د افغان کډوالو د استازو ترڅنګ د افغان کمشنریټ استازي سرکاري حکومتي چارواکي او د پولیسو د مشر یا آی جی پی نماینده پکې هم شامل دي او نن دغه کمیټه د پولیس چارواکو سره ویني د کمیټې ته ویل شوی چې ستاسو سره تعهدات وي نو له حکومت سره شریک کړئ
د وزیر اعلی له دفتره خبر سوی خبر پانه لیکي چې په دې لیدو کې توکي په پاکستان کې د پاتې افغان کډوالو د رجستر کولو په اړه هم خبري وسوي د کوم لړۍ چې شای په اکتوبر کې پیل شي د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د وزیر اعظم نواز شریف په ګډون مهمو وزیرانو ته نوټس ورکړی دی د انتخاباتو کمیشن دا نوټس د اپوزیشن ګوندونو پیپلز ګوند پاکستان تحریک انصاف او عوامي لیگ لخوا د وزیر اعظم د نه اهل ګرځولو لپاره د ورکړل سوي درخواست په پایله کې ورکړی دی په دې نوټس کې د وزیر اعظم نواز شریف ترڅنګ د پنجاب صوبې وزیر اعلی شهباز شریف د خزانه وزیر اسحاق ډار او څلور نور کسان شامل دي د اپوزیشن ګوندونو په دې ورکړې درخواست کې ویلي چې وزیر اعظم نواز شریف د پنجاب صوبې اعلی وزیر او د هغه زوی حمزه شهباز شریف او د قومي اسمبلی غړي کیپټن ریټایرډ صفدر د خپل اساسو په پټولو دوکه کړې ده الیکشن کمیشن دوی ته هدایت کړې چې د سپتمبر پر شپږم نیټه دی په عدالت کې ځواب ورکړي د کورم ایجنسی په یو شخصي اسکول کې د ممکنه غیر معیاري پاپړو خړولو له عمله شاوخوا ډیر ماشومان به هوښ شوی دي د پیښه د سی شنبې پر رامست شوی ده چې د چارواک په وینا د سپینغر ایجوکیشن اکیډمي په نامه په شخصي اسکول کې ماشومان د پاپړ خړلې د برکورمی ایجنسی مرستیال پولیټیکل ایجنټ شاهد علی خان په دې اړه مشال رډی ته ویل په دې ماشومانو کې د دولس حالات لا هم د خراب دي کوم چې د پړچنار په روغتون کې تر درملنې لاندې دي پولیټیکل انظامی وایي ل دې پیښو ورسته د سکول بر تر نامعلومې مودې تړلې او د سکول چوکیدار او دکانداري نیولې دي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله د خپل منځي سیاسي لانجو هوارولو لپاره د چهارشنبه په ورځ نه وخت سره ولیدل د دواړو مشرانو مطبوعاتي څانګې وایي چې د لید کاته په ار کې په دوستانه فضا کې تر سره سو د ولسمشر اشرف غنی دفتر وایي چې نوموړي د عبدالله خبري واورېدې د عبدالله دفتر بیا وایي تمه ده چې په راتلونکو څو ورځو کې به بیا لید کاته وسی په کوم کې چې به ولسمشر غنی خپل نظر وړاندې کړي او په درې مغونډه کې به نتیجه ترلاسه شي د لغروسه چې عبدالله څور زی وړاندې پر ولسمشر اشرف غنی جدي نیوکه کړې وي نن د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو 90 کلیزل منځل کیږي د دې هواد اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د حکومتي مراسمو ترڅنګ مدني ټولونو هم د دې ورځې د منځلو لپاره پروګرامونه جوړ کړي دي د یاد وزارت ویان هارون حکیمی بیگا مشال رادیو ته وویل
موږ هم د بیلابیلو اړخونو څخه د تیاتر له اړخه د افغان فلم له اړخه د موسیقي له برخې څخه او د غراز د نندارتونو لاړه خاو د نورو پروګرامونو د همغږي او جشنونو په برابرولو کې همکاري کړې ده. ورسره ډېره هیله مو ده چې دا ورځ د هیواد د ملي شخصیت، عامه ذهنیت او مورال د لوړولو په خاطر شول ماندل سي.
هارون حکیمی زیاته کړه چې نن د جشن په ویاړ خلک اکولای سي چې ملي میوزیم ته له ټیکټه پرته ورسي. د ده په وینا په ولایتونو کې هم حکومتي چارواکو او مدني ټولنو نن د خپلواکۍ د بیرته اخیستو په ویاړ پروګرامونه جوړ کړي دي. افغانستان په 1919 کې د هغه وخت د بادشاه غازی امان الله خان په مشرۍ کې له برتانیا څخه د خپلواکۍ اعلان کړی و. د ایران چارواکو منلی دا چې روسي الوتکې د دوی هوایي ډګر کاروي، خو یوازې د تیلو اچولو لپاره. د دوی په وینا هیڅ روسي عسکر د ایران پر خاوره نسته. دا خبره د ایران په پارلمان کې د ملي امنیت او بهرنۍ تګلارې د کمیټې مشر الادین بورجوردی د چهارشنبه په ورځ کړې ده. نوموړي ویلي چې روسي الوتکې د ایران په شمال لویدیځ کې له همدان شاره 50 کیلومتره لرې د شاهد نوجیه په نامه هوایي اډه کاروي. روسي چارواکي وایي د دوی امنیتي ځواکونو د سینټ پیټرسبرګ په یو اپارټمنټ کې عملیات کړي او هلته یې د یو ناقانونه وسلوالې ډلې څلور مشکوک غړي وژلې دي. د پلټنو د کمیټې ویاند ولادیمیر مارکین ویلي د روس د فدرالي امنیتي ځواک غړي د چهارشنبه په ورځ دی اپارټمنټ ته ورغل چې تازه مطلوب ګرځول شوي کسان ونیسي. د مارکین په وینا پر دې مهال دې څلور کسانو مزاحمت کړی او پر امنیتي ځواکونو یې ډز کړي، په کوم په ځوابي ډزو کې چې دوی وژل شوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په پېښور کې د افغان کډوالو له پلاوي سره د لیدو پر مهال ویلي چې د راجستر افغان کډوالو په اړه څه ستونزه نه لري، خو د غیر راجستر افغان کډوالو له وجې ستونزه رامنځته کیږي. د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی په دې اړه وایي،
ہمارے شہروں میں یہ کون لوگ رہتے ہیں، کہاں سے آگے ہیں، تو وی نیڈ دیئر رجسٹریشن.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري د تحریک مشرانو ویلي دي چې د راهداري یا کوریډور د اصلي او پخواني لارې بحالو لپاره به روانه میاشت په تهاکوټ او لکی مروت کې احتجاجي جلسې کوي.
نواز شریف خو صرف یو کوریډور شروع کړی دی، هغه د لاهور روټ دی. د هغې د وجې نه هغه ته اوس د وزیر اعظم پاکستان نه وایو، هغه ته د پنجاب وزیر اعظم وایو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان له پلیدونکو پوځي عملیاتو اندېښنه نه لري او خپل بشپړ چمتووالی نیولی تر څو د وسلوالو مخه ونیسي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري
په هغه سیمو کې چې هغلته امکان د دی وي چې مخالفین تیر شي، هلته موږ متوجه یو، زموږ قوتونه کوښښ کوي چې هغلته چاته اجازه ورنه کړي چې دې خواته تیر شي.
او د رواني خبرونې په پای کې ځانګړي 19 پروګرام مشالونه اوریدل هم مه هیروي چې دا ځل د ازادي د تحریک د نوموړي مبارز لیکوال او خبریال میر مهدي شاه باچا د ژوند او کار په اړه پکې معلومات شریک شوي. د
مهدي شاه باچا د خدای خدمتګارو په کارای کې دا د اخیر کلیان کې یو کارای و.
په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو له مشال رادیو سره. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. تاسو کولی شئ د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پته ده mashalradio.com. اوس راځو یو خپل راپور ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان انتخاباتي کمیشن د مخالفو ډلو لخوا پر جمع کړي درخواست د دغه هیواد وزیر اعظم نواز شریف ته د خبرداري لیک لیږلې. مخالفو ډلو په درخواستونو کې ویلي و چې وزیر اعظم په خپل اسنادو کې خپل شتمنۍ یا اساسي نه دي څرګندې کړي، نو دوی نور صادق او امین نه پاتې کیږي او باید نااهله وګرځول سي. په دې اړه نور حال له اسلام آباد مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان انتخابي کمیشن د مخالفو ډلو لخوا د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد دایر کړی شوی د نااهلۍ په درخواستونو وزیر اعظم د پنجاب صوبې اعلی وزیر او د خزانې وفاقي وزیر په شمول شپږ کسانو ته نوټس جاری کړی دی. په دې درخواستونو کې دا موقف اختیار کړی شوی و چې وزیر اعظم نواز شریف د پنجاب صوبې اعلی وزیر او زوی حمزه شهباز شریف او د قومي اسمبلۍ غړي کیپټن ریټایرډ صفدر خپلې اساسي پټې کړي، نو دوی صادق او امین پاتې نه شول. انتخابي کمیشن دوی ته هدایت کړی چې په شپږم سپتمبر د دې لړ کې عدالت ته جواب جمع کړی شي. دا درخواستونه د مخالفه ډلو پیپلز کون، پاکستان تحریک انصاف او عوامي لیگ لخوا دایر کړی شوی دی. د انتخابي کمیشن مشر جسټر ریټایرډ سردار رضا خان تیره ورځ د دې درخواستونو اورېدنه کړې وه. د اورېدنې پر مهال د پاکستان پیپلز کون وکیل سردار لطیف کوسا وویل چې په بهر ملکونو کې کمپنیانې د وزیر اعظم دي، ځکه چې کله دا جوړ کړی شوی وي نو د وزیر اعظم د زامنو عمرونه کم وو. دوی وویل چې وزیر اعظم د آف شور یا په بهر ملکونو کې د کمپنیانو ذکر په خپلو کاغذونو کې نه دی کړی، نو وزیر اعظم صادق او امین پاتې نه شو. نوموړي دا تور هم ولګولو چې د پنجاب صوبې وزیر اعلی نه صرف د وژنې په یو کیس کې ککړ دی، بلکې د مختلفو بینکونو کرسار هم دی. خو چې کله دې لړکی عدالت ثبوتونه وغوښتل نو د وکیل لخوا ورته وړاندې نه کړی شول. د پاکستان تحریک انصاف وکیل انیس هاشمی وینا وه چې وزیر اعظم نواز شریف او ورور یې خپلې د ټیکسونو کوشواري نه دي جمع کړي، نو هغه صادق او امین نه دی. د واکمن ګوند مسلم لیگ نون غړي دلال چودھری دې لړکی تیره ورځ مطبوعاتو ته ویلي وو چې عمران خان د وړومبې د خپلو آف شور کمپنیانو جواب ورکړي. بلخوا د چهارشنبې په ورځ د مخالفو ډلو یو پلاوی د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق سره ملاقات کړی وو. بس کې سردار ایاز صادق ورته ویلي وو چې حکومت سره د پاناما اسنادو د پلټون لپاره مذاکرات وکړي. دا تمه څرګندېږي چې وزیر اعظم نواز شریف لخوا نن رابلل شوی د وفاقي کابینې په غونډه کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا د حکومت پر ضد د احتجاجونو او د پاناما اسنادو په اړه د مخالفو ډلو لخوا وړاندې کړی شوی په غوښتنو غور وشي.
د مشال ریډیو د زیارت د ورځې خبرونه
مشالونه
په پاو کم یو لسو بجو،
تاندې هلی
په پاو کم دوو بجو،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دوو بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په دوه نیمو بجو،
روښانه مستقبل
په پاو کم سلورو بجو،
هارون باچا هنري غړې
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
زموږ غلا مشال رادیو خبري، د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو اوریدئ. اوس زو د خیبر پښتونخوا پر لور. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویل دي چې دوی د راجستر افغان کډوالو په اړه ستونزه نه لري، خو د غیر راجستر افغان کډوالو له وجې ستونزه رامنځته کیږي. نوموړي دا خبره تېر ورځ په پېښور کې د افغان کډوالو له یو 15 کسیز پلاوي سره د لیدو پر مهال وکړه. یاد پلاوي وزیر اعلی په خپل ستونزو خبر کړ چې وروسته د حل لپاره صوبای حکومت د رستم شاه محمد په مشرۍ کې یو کمیټه هم جوړ کړه. د پرویز خټک او د افغان کډوالو د پلاوي ترمنځ د غونډې په اړه نور حال پېښور د مشال رادیو خبريال غلام غوث سره کوي.
د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی صلاحکار مشتاق غنی چې خپل په دغه غونډه کې موجود وو مشال ریډیو ته وایي چې صوبایي حکومت د راجستر شوی افغان کډوالو په اړه څه ستونزه نه لري، خو د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د امنیتي ادارو لخوا د لټون د عملیاتو پر مهال د غیر راجستر شوی افغان کډوالو له وجې ستونزې رامخته کیږي.
افغان مهاجرین کې وفد کې لوګ ته اوسه وزیر اعلی کی تفصیلی ملاقات ہوئی.
د افغان کډوالو د پلاوی سره وزیر اعلی تفصیلی خبرې اترې وکړې. وزیر اعلی په سپا ټکو کې وویل چې مونږ به په راجستر شوی افغان کډوالو خبره کوو. د افغان کډوالو دا غوښتنه وه چې د غیر راجسترډ کډوالو سره دی هم هغه سلوک وشي کوم چې د راجستر شوو سره کیږي. نو وزیر اعلی وویل چې زمونږ لاړه خبره ناروا چلند نه کیږي، خو مونږ ته خو دا معلومول پکار دی چې زمونږ په خاریو کې کوم غیر راجستر خلک اوسیږي، آیا دا افغانان دي، چیچن دي، ازبک دي یا څوک دي او له کومه راغلي دي. نو په دې وجه مونږ ته د دوی رجسټریشن پکار دی. د افغان کډوالو د ستونزو حل کولو لپاره د رستم شاه مومن په مشرۍ د جوړې کړې شوې کمیټې په لړ کې د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی صلاحکار مشتاق غنی وایي په دغه کمیټې کې د افغان کډوالو د استازو ترڅنګ د افغان کمشنریټ استازي، سرکاري حکومتي چارواکي او د پولیسو د مشر یا آی جی پی نماینده پکې هم شامل دي. او نن دغه کمیټې د پولیس چارواکو سره ویني. د کمیټې ته ویل شوی چې ستاسو سره تعهدات وي نو له حکومت سره شریک کړئ او څوک به هم بے ځای نه تنگول کیږي. د وزیر اعلی هاوس په خبرنه د خبر شوی بیان تر مخه د تیری ورځې په دغه غونډه کې د غیر رجستر شوی افغان کډوالو لپاره د نوی رجستریشن پیل کولو په اړه هم خبرې اترې وشوې. او د خبر پاڼې تر مخه د پاکستان وفاقي حکومت ته د دغه رجستریشن لپاره مالی پنګه هم ورکړې شوې ده او وفاقي حکومت د اکتوبر میاشت کې د نوی رجستریشن پیل کولو خبره کړې وه او صوبایي حکومت د افغانستان د حکومت حکومت نه هم غوښتنه کړې ده چې په دغه لړ کې دي د پاکستان د وفاقي چارواکو سره خبرې اترې وکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د قومي وطن پارټي صوبایي مشر او د خیبر پښتونخوا سینیر وزیر سکندر حیات شیرپاو بیا ویل دي صوبایي حکومت غواړي افغان کډوال ښه په عزت سره خپل وطن ته ولاړ سي. د مشال رادیو له خبريال خالد خان سره په ځانګړې مرکه کې سکندر شیرپاو وویل چې د افغان کډوال په حق له دوی د ګوند دریز دادی چې له افغان کډوالو سره دي له نړیوالو لوزنامو سره سم چلند وسي.
افغان زمونږ رول سی دی دا یو عالمی اگریمنٹ پر تحت دلته کې راغلی دی. دې حوالے سره په صوبایي اسمبلی کې خبر شو او هلته کې ما د پټه موقف واضح کړو او زمونږ مشر چې دی هغه وزیر اعظم صاحب سره په دې حوالے سره ملاقات کړو او دواړو ځنې کې مونږ دا دغه کړې چیرې دا زمونږ رونه دي دلته کې مونږ بطور میلمانه راغلی دي او دودی ملمستیا په موږ باندې فرض ده او که واپس دوی کلم زی مونږ به دا غواړو چې هغه باعزته طریقې سره قانون مطابق او کم چې اګریمنټس دي د هغې مطابق خوشي. دلته کې بعضو خلکو دینا ناجائزه فائدہ اچتول او داغه د وجنه بازی ادارو هغه تنگول شروع کړو. باغی حوالی سره موږ په اسمبلی کې خبره کړې ده او چیف منسٹر سره ما دا خبره اچته کړې ده چې دا دلته کې زمونږ میلمانه دي او دوی تنگول نه دي پکار بلکې موږ خدا غواړو چې دوی کله خپل وطن ته واپس زی نو چې دوی الته خلاډ شینو یو خ جذبه سره او د دې نه د مینی جذبه یوسی. دیم یو دی کې موږ دا هم دغه کو چې کلم دی واپس زی نو تل تک دا کوئی کاروبار نه دی دا کوئی جائیداد نه دی دغه لپارم چې یو
پښتنه ما کولا چې دې لپاره ضروري نه چې داسې د حکومتي ستا باندې کمیټه جوړ شي او چې
دا دې لپاره موږ هم دا وزیر اعظم نام پښتنه کړي وو او موږ دا د کړو چې دې کې پکارې چې د سیفرون وزیر په مشورې کې یو کمیټه جوړ شي او هغه دې لپاره داسې طریقې کار دې جوړ کی چې هغه دلته کې خپل کاروبار هم خرڅي چې په جایز ریټونو باندې خرڅ کی هغوی سره زیاتی ونشي. دویم دا ده چې د دې شیم خیال ساتل پکار دي چې د دې به زمونږ په معیشت باندې به مسر کیږي که یکدم داسې دغه کېدل شروع شو نو هغې سره به زمونږ معیشت هم چې دی هغې ته به هم نقصان رسي. نو لږ په دا هر پهلو نه د دې جایزه واخیستلی شي او بیا د هغې مطابق یو داسې فارمولا روپاستلی شي چې هغه هغوی ته هم اکسپټیبل وي او موږ ته هم اکسپټیبل.
سکندر خان، تاسو د خپل ګوند خبرو کا خو په دې صوبایي حکومت کې درې ګوندونه لکه تاسو ګوند په کې په جماعت اسلامي او بیا پاکستان تحریک انصاف، نو د درې اور موقف یو دی. د پاکستان تحریک انصاف موقف مخکې لږ سخت و.
دا وی یو دو بیانات داسې راغلي وو خو اوس خو دا وی لږ واضح شوی دی. د چیف منسٹر صاحب هم په دویم یو بیان راغلی او هغې کې دا شی هغوی واضح کړو چې راځمونږ میلمانه دي او موږ غواړو چې په عزت طریقې سره دغه دا وی یو دغه چې کم ان رجسٹرډ دي هغوی دا غوښتل چې دا د رجسٹر شي او کم موږ هم دا ګڼو چې دا یو جایز خبره ده.
د قومي وطن پارټي صوبایي مشر او د خیبر پښتونخوا سینیر وزیر سکندر حیات شیرپاو چې په دغه صوبه کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه زموږ د خبريال خالد خان پوښتنې ځواب ولې.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
خیواډو نه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30000 روپے پر منت بو غو تیر کو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روان دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغی.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لارې تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه خبرونه لري. تاسو کولی شئ د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم اوري چې پته ده مشال رادیو .com او که چیرې تاسو فیسبوک او ټوئیټر ته لاسرسي لري، نو پر دغه دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړي. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. اوزود بل راپور پر لور د چین پاکستان اقتصادي راهداري د تحریک مشران ویل دي چې راهداري یا کوریډور د اصلي او پخوانی لارې به حوالو لپاره به دوی خپل احتجاج ته دوام ورکوي. دوی په دې لړ کې د رواني اگست میاشتې پر شلمه نیټه په تهکوټ او اته ویشتمه نیټه په لکې مروت کې د احتجاجي جلسو کولو اعلان کړی دی. په دې اړه نور حال پېښور د مشال راډیو خبریال خالد خان راکوي.
دا شروع پورس پیښور پریس کلب کې د کوریډور فرنٹ او پښتونخوا اولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود د خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ته اړخه د سی پیک په والا आवाज غل شوې دي او کچري صوبایي حکومت دا تاکوټ نه تر حویلیا پورې سړک اجازه ورکړو نو بیا هغه به هم د پښتون قام او د دې صوبې مجرم ګڼل شي.
کچته اجازه ورکړو نو بیا به یو کمی مجرم شي دویم دای چې زمونږ جګړه به بیاستا سره وي ځکه چې د ستاتر باندې ډزره باندې وشي نو بیا خو حسن اقبال او نواز شریف په کور نه سپیو موږ به درنه وزیر الله هوس کې ورکو.
دا پاکستان فوج پاکلا ډاکټر سید عالم اول چې دا فوج مشران دی په دې کله غیر جانبدار اوسیږي او کوچر دوی هم د وزیر اعظم نواز شریف په شان صرف د پنجاب او د لاهوري سړک خبره کوي نو بیا فوج هم د ټول هیواد نه بلکې د یوې صوبې فوج به ګڼل شي.
نواز شریف خو صرف یو کوریډور شروع کړی دی هغه د لاهوري روټ ته دغه دی وجنه هغه ته اوس ته وزیر اعظم پاکستان نه وایو هغه ته د پنجاب وزیر اعظم وایو. فوج خو د ټول پاکستان دی دا د کم خبره کوي کدا چرته زمونږ د روډ خبره کوي خو دا د پاکستان خبره کوي کدا چرته د لاهوري روډ خبره کوي نو په فوج بم دا الزام لګی چې دا د یو صوبې فوج دی.
دا عوامل شل پاټه ولی ډلې صوبای ستر سکتر فرید طوفان وویل په کار دا چې ټول سیاسي ګوندونه او هغه سیاستوال چې د پښتونخوا صوبې سره تعلق لري د چاینا پاک اکنامیک کوریډور کې د خپل صوبې د حق لپاره आवाज اوچت کړي
او سره مو د څلورو پنځو لیډرانو مطالبه وکړه چې خود پختارو مسلم علی ډلانې فضل رحمان آفتاب شیرپاو اسفندیار ولی خان او محمود خان چکزی او سراج الحق دا تموج تاسو خلی ګونګی دي چې تاسو په هغه کې نه شوی.
په دې محل دا کوریډور فرنٹ مشران اول چې د اگست په شلم تاریخ په پتاکوټ کې او پاتويشتم اگست لکی مروت کې دا کوریډور په حق لا اولسي غونډه کوي او دا کوریډور زړې لارې د پاره باغ خپل احتجاجي تحریک ته دوام ورکوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څوار به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیر هر څه کې
دوستو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري چې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي او نږدې خبرونه هم لري. اوسو د سوهلي وزیرستان پر لور د پاکستان حکومت د سوهلي وزیرستان په باروند مولا خان سرای سیمه کې د شپږ نیم کروڑ کلدارو په لګښت یو نوی روغتون جوړ کړی چې د سیمې خلک ګټه ترې اخلي. د روغتون چارواکي وایي چې دا روغتون پر مختللي طبي اسانتیاب لري خو د سیمې ولس وایي په روغتون کې د ډاکټرانو شمیر زیات کړل سي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود را کوي.
د سیمې ورسې دن کې د دغې اسپتال په جوړول خوشحال خو په اسپتال کې د نرینه ښځینه ډاکټرانو کمښت او غیر موجودګي بیا په خصوصي تور باندې په ګوته کوي. د سیمې یو ورسې دن کا کمران حبیب ویایي
ویشي کمای دای سټاف ډاکټر ډاکټرونه ورسره کلاس فور سټاف دا وی سپره ګورنمنت مشتنه روک بیا چې سګرو ولاجی آی وونه اسپتال نه بل زینه روشي دویرځه وکو اسې لوټ شي کچره مشته صحیح سټاف روکو سټاف ته سہولت در کو د مش خل ته دا ضرورت نشه چې دای پشاور ته یا لاهور ته یا بل دوی ته درمی دله ته د هر شی ضرورت شپرا کیږي آی سی یو شته دی آپریشن تھیٹر شته دی ڈینٹل بلاک شته دی دگی اسپتال نه دی ټول ساؤت وزیرستان مسجد ته فائدہ دوزنه عملی چې کیما کمیدو ادا مشتا پیرا کو حکومت او نور چې کیم د علاقې کې امن هدای هر قسم سکیورټی شته دی ایس شی مسله نشته دی
مشال ریډیو د اسپتال مشر ډاکټر نظام الدین ها ژغاولا دی وار وزنه چې دوی څو یای
د اسپتال شه کارډیک مانیټرز دی اکسیجن سپلای شته آی سی یو دو او الټرا ساؤنڈ دی ای سی جی دی او ایکس ریز دی ماینر او ٹی دو میجر او ٹی دو لیبر روم دی سولرائز سسٹم دی لیبورٹری شه او ٹی شه او آی سی یو شه هر ټایم بجلی وی کشپای کاری سٹاف لږ کمی بشی دو خو ان شاء الله د سول ډیپارټمنټ سره انټرست پېښه وکړي او د عوامو تعاون وی ان شاء الله دوی کامیاب شي ځکه علاقې مطابق دا نه بلکې دا شین چې دا د پېښور د اسلام آباد سټانډرډ دی د 500 نوکلا 200 کسون پر روزانه ارسی مریضون
د بارون مولا خان سرای قبایلیانو جواد تکړه چې دا هسپتال به هلا هسپتال وی چې ډاکټرانه ډاکټرون پکښه موجود د قبایلیانو علاج پکښه کېږي دوایانه ورته ملاویږي سیلاب مسعود مشال ریډیو بارون سویلی وزیرستان
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري
د سولې پر لور
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري د افغانستان دفاع وزارت وایي د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستان له پلیدونکو پوځي عملیاتو اندېښنه نه لري د دغه وزارت ویان دولت وزیر ویلي که اړتیا وي دوی به هم عملیات وکړي او اجازه به ور نه کړي چې وسلوال د کرښې دې غاړې ته راواوړي په ورته وخت کې یو شمېر پوځي کارپوهان بیا د پاکستان له لوري د کېدونکو پوځي عملیاتو هدف د ترهګرو ځپل نه بلکې د لویدیځو هیوادونو تیرستل په ګوته کوي نور هله کابله د محمد حدیث پر دې سپراپور کې واوري
د افغانستان د دفاع وزارت وین دولت وزیري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل په هغو سیمو کې چې یاد عملیات کیږي کارتیاوي افغان ځواکونه به هم هلته پوځي عملیات وکړي سو افغانستان ته د وسلوالو مخالفینو د راتک مخه ونیول شي
په هغه سیمو کې چې هغلته امکان دی وي چې مخالفین تیر شي هلته موږ متوجه یو خپل ګزمې خپل پیرې خپل هوایي ګزمې به مخالفین به کوښښ کوي چې موقعین استفاده وکړي مګر زموږ قوتونه کوښښ کوي چې هغلته چاته اجازه ورنه کړي چې دې خواته تیر
د پاکستان د پوځ د کورنیو اړیکو ادارې یا ASPR د سې شنبې په ورځ د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي وو چې د پاکستان پوځ به له افغانستان سره په پوله او په خاصه توګه د خیبر ایجنسۍ په سیمه کې پوځي عملیات پیل کړي په دې اعلامیه کې راغلي چې د پاکستان پوځیان د همدغه عملیاتو لپاره تورخم بندر ته نږدې سرحدي سیمو ته استول شوي دي شاوخوا دوه کاله وړاندې پاکستان په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف د ضرب غصب په نوم پراخ پوځي عملیات وکړل خو څه موده وړاندې د افغانستان د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل ویلي وو چې پاکستان د ضرب غصب په نوم د پوځي عملیاتو له پیلېدو وړاندې د حقاني شبکې قمندانان او مهم کسان امنو سیمو ته انتقال کړي وو په همدې حال کې پوځي کارپوه امر الله امان وایي چې پاکستان د عملیات له افغان لوري سره له همغږۍ پرته کوي او یو ځل بیا غواړي چې لویدیځ هیوادونه تیر باسي چې ګواکې ترهګر ځپي
د امریکا د قناعت په خاطر د انګلیس د قناعت په خاطر د اروپایي ډلې په قناعت په خاطر باندې وایي چې موږ دغه عملیات وکړو چې پاکستان د شتګر باندې عملیات وکړي نه هغه څه دی نه نو لطف دی وکړي رسمن د پیشنهاد ورکړي موږ به د افغانستان قوتونه هم سره یو ځای کړو تنظیم به شي دغه د بمبې باور نه هغه د بمبې باور نه معلوم ده چې په کوم
خغلی امان وی پاکستان لا هم په سیاسي انزوا کې د غاړي د دا ډول عملیاتو په ترسره کېدو ځان له دغه انزوا څخه راوباسي
امن مینا او ورورولي
پښتانه او خدایي خدمتګاري
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي
او د ترو او گواہی د پاره د یو لیست خاوري د پاره د سلیسر دا ورته څنګه ښکارې دو
آیا جنگ د دې خاوري قسمت ده
پیړې پیړې پورې دا ادم تشو په بدل چې دا زم خاوره کې حاکم پاتې شره د دې کې غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې تو زیات خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
دا هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
زموږ غلا مشال رادیو خاوري چې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي او نږدې خبرونه هم لري، او تاسو کولای شئ چې دا هرڅه د مشال رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لالارې هم اوري چې پته ده mashalradio.com. د سهار لسنې بجې سوي بوريوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډې زووروي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د مشرانو یو پلاوی د خیبر پښتونخوا له وزیر اعلی پرویز خټک سره لید کاته کړي، او هغه ته ویلي چې له غیر رجستر کډوالو سره دی هم د سبسو کډوالو په څیر چلن وسی. پرویز خټک پلاوی ته په ډاګه کړي چې دوی له سبسو کډوالو سره ستونزه نه لري او نه به هم زورول کیږي، خو دوی غواړي چې ټول کډوال دي سبسو. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د وزیر اعظم نواز شریف په ګډون مهم وزیرانو ته نوټس ورکړی دی. د انتخاباتو کمیشن دا نوټس د اپوزیشن ګوندونو پیپلز ګوند، پاکستان تحریک انصاف او عوامین لیگ لخوا د وزیر اعظم د ناهل ګرځولو لپاره د ورکړل سوي درخواست په پایله کې ورکړی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د خپل منځي سیاسي لانجو هوارولو لپاره د چهارشنبه په ورځ نوښته سره لیدلې. د دواړو مشرانو مطبوعاتي څانګه وایي چې د لید کاته په ارکه په دوستانه فضا کې ترسره شوې ده. نن د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو 90مه کلیزه لمانځل کیږي. د دې هیواد د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د حکومتي مراسمو ترڅنګ مدني ټولنه هم د دې ورځې د لمانځلو لپاره پروګرامونه جوړ کړي دي. د ایران چارواکو منلی دا چې روسي الوتکې د دوی هوایي ډګر کاروي، خو یوازې د تیلو اچولو لپاره او هیڅ روسي عسكر د ایران پر خاوره نسته. دا خبره د ایران په پارلمان کې د ملي امنیت او بهرنی تګلارې د کمیټې مشر الادین بورو جردي د چهارشنبه په ورځ کړې ده. او روسي چارواکي وای د دوی امنیتي ځواکونو د سنت پیټرسبرګ پر یو اپارټمنټ عملیات کړي، او هلته د یو ناقانونه وسلواله ډلې سلور مشکوک غړي وشل دي. د پلټونو د کمیټي ویاند ولادیمیر مارکن ویلي د روس د فدرالي امنیتي ځواک غړي د چهارشنبه په ورځ د اپارټمنټ ته ورغلي چې کسانو یې مزاحمت کړي او په جوابي ډزو کې وژل شوی دي.
دا مهم خبرونه لندیز مو له مشال رادیو څخه واوریدي چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانه ته د کتنې. په اسلام آباد د مشال رادیو خبريالي رفعت انجم د دغه هیواد د کورنی ورسپانه د داریو مهم ټکر اخیستې دي. راځي چورته غوښتو.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې امریکا او د ناتو ځواکونو د طالبانو پر ضد عملیاتو سره کوي، خو افغانستان د تباهۍ سره مخ شوی و، نو بلخوا پاکستان ته هم د زرګونو انساني ژوند او په خرابونو مالی نقصان رسېدلې دی، او د دې وجه د دواړو ملکونو ترمنځ روایتي خلاصه پوله ده په کومه چې روزانه په زرګونو خلک تلل راتلل کوي د څنګه چې فائده وسلوالو ترلاسه کړي. ادارې زیاتوي چې د افغانستان صوبې ننګرهار سره تړلې پولې باندې د پوځ نوې دستي ودرولې شوې دي، کومې بچې د خیبر ایجنسي تیرا علاقه کې د اوچتو غرونو او ورسره د تړلې درو او په هر موسم کې استعمال ان کې د تک را تک لارو سره نه کوي. آج ورسپانه په خپل ادارې کې کې چې د خزانه وفاقي وزیر ساګدار او په قومي سملې کې د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه ترمنځ ملاقات کې د پاناما اسنادو پلټنو لپاره په نوي قانون راوړو اتفاق شوه. ادارې وایي چې د ملاقات نه بس مطبوعاتو سره خبرو کې د ساګدار وینا وه چې د پاناما اسنادو رپورت پلټنو لپاره په ضبطه کارو د قومي سملې سپیکر او اپوزیشن مشر ته د سالیسي کولو درخواست شوه، او کوشش به وي چې د ضبطه کار کمیټه غونډه زر تر زره روبلل شي. زیاتوي چې سید خورشید شاه وینا وه چې د غونډې را بللو فیصله د سینیټر اعتزاز حسن سره مشورې نه پس به کولی شي. ادارې لیکي چې د ډېرې مودې راهیسې د پاناما اسنادو سره سره نور اهم قومي معاملات د مذاکراتو د لارې حل کولو په اړه هلې ځلې روانې دي، خو په یو داسې وخت کې چې پاناما اسنادو پلټنو لپاره سیاسي کړکیچ پیدا شوی او خبره اوس په عدالتونو کې درخواستونو جمع کولو ته رسېدلې، او اپوزیشن د حکومت خلاف د احتجاجونو اعلان کړی. که سیاسي مشران د نوي قانون راوستو سره د پلټنو په ضبطه کار هم اتفاق وکړي، د یو غټ مشکل نه بچ کې دی شي. اداریا خره کې وایي چې د لپاره ضرورت د سنجیده کوششونو او په اتفاق سره د تللو دی. سیاسي مشرانو د اختلاف کولو حق شته، او دا د جمهوریت نښه هم ده، خو دا وخت ملک د دننه او بهر دواړو خطرو او بیلابیلو چیلنجونو سره مخ دی. د دې مسلو او د عام ولس مسلو حل کولو لپاره دا ګامونه هله ګټور کې دی شي چې کله په ملک کې سیاسي فضا مستحکمه او معاشي هلې ځلې په تیزی سره روانې وي.
او د نړۍ مطبوعات.
ف فارم پالیسی مجله لیکي چې د چین یو سیمه او یو سړک پروژه د هیلو ډاکه ده او په دې سره به د یورو ایشیا مستقبل بدل سي. بلخوا د بشري حقونو د څار نړیوال ادارې په افغانستان کې سکولونو ته د اورپیښو ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې له ګلای ازاور.
فارن پالیسی مجله لیکي چې له تیرو دریو پیړو راهیسي چین درې واري کوشش کړی و چې اقتصادي پروژې د لویدیځ په لور بوزي. په دې وروستو هڅو کې چین غواړي چې د هیلو ډکه پروژه ترسره کړي. مجله لیکي چې د چین لخوا د ون بیلټ اینڈ ون روډ انیشیټیو یعنی یوه سیمه یو سړک نوښت پروژه به د زیات قدرت ترلاسه کولو او یا د استحکام سرچینه ثابته شي. دا پروژه به په لویه کچه د یورو ایشیا سیمې مستقبل بدل کړي. دا پروژه به له پیسیفیک یعنی آرام سمندرګي څخه د منځني یورپ پورې غځول کیږي. دا پروژه به په دریو لسوزو کې سرته رسیږي چې پرې درې کرب ډالر لګښت راځي. دا به له هغو هیوادونو تیریږي چې د نړۍ 80% انرژي لري. مجله لیکي چې امریکا تر اوسه پورې د دې پروژې په اړه څه دریز نه دی ښکاره کړی او نه هم د دې ارزښت په اړه څه ویلي دي. د مجلې په خبره دا یو ناسم کار دی. واشنگټن باید د دې پروژې د ځینو اړخونو حمایت وکړي او کچرې په ځینو اعتراض لري نو هغه هم سرګند کړي. بلخوا د بشري حقونو د سار نړیوالې ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په افغانستان کې بهر ملکي مرستندوی ادارو د تعلیم په څانګه کې ډېره زیاته سرمایه کاری کړې ده. په هغه هیواد کې د سکولونو ودانۍ، د استادانو روزنه او په ټول هیواد کې سکولونو ته د نصابي کتابونو ترڅنګ نور مواد ورکړي دي. خو د خراب امنیتي حالاتو له وجې په دې وروستو کې دغه سکولونه ګواښونو سره مخامخ شوي دي. سازمان وایي چې وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو دواړو له لوري دغه سکولونه ګواښونو سره مخ دي. په 2015 کال کې امنیتي ځواکونو په دغه سکولونو په ودانو کې په دویم چت کې د شګې بورې ایښودي وي او لاندې په لومړي چت کې زده کوونکو خپل سبق ویلو. په دې حالاتو کې د سکولونو چارواکو کابل ته یو خط استولی و چې پکې غوښتنه شوې وه چې امنیتي سرتیری دې سکولونه خالي کړي، خو فوجي چارواکو د هر څه رد کړي دي. په دویم وار چې کله د سکول استادانو د امتحانونو پر وخت د سکولونو د خالي کولو درخواست کړې وو نو یو فوجي کمانډر پرې هوایي ډزې وکړې.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
سربیره پر دې چې واشنگټن پر روس تور پورې کړی چې له ایران څخه د جنگي الوتکو الوزول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې لیک سره په ټکر کې دي، تیر ورځ بیا روسي الوتکو د ایران له خاورې پرواز وکړ او په شام کې بمباري وکړه. په دې نور تفصیل د مشال رادیو د خبر د مرکزی څانګې په راپور کې له احمد شیبر څخه اورو.
روسی جنگی الوتکی د چهارشنبې پر ورځ یو ځل بیا د ایران له همدان هوایي ډګر والوتی او په سوریه کې بمباري وکړه. روسی الوتکو یو ورځ مخکې تر دې هم د ایران له خاورې په سوریه کې بمباري کړې وې. د روسی دفاع وزارت د چهارشنبې پر ورځ وویل چې 34 الوتکو د ایران په شمال لویدیځ کې د همدان له هوایي ډګره الوتنې وکړې او په سوریه کې د دې رزور په سیمه کې هدفونه په نښه کړل او بیرته سلامت ستنې شوې. د روسیې د دفاع وزارت په بیان کې ویل شوی دی چې تر 150 ډیر وسلوال چې په هغوی کې بهرنیان هم شامل دي وشل شوی دي. بل لور ته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ماسکو د امریکا دا تورونه ردوي چې د کرملن دا پریکړه چې په سوریه کې د بمباري لپاره د ایران له خاورې استفاده کوي د ملګرو ملتو له پریکړه لیک سره په ټکر کې ده. وروسته تر دې چې روسیې د سیشنبې په ورځ د ایران له همدان هوایي ډګر الوتکې والوزولې او په سوریه کې بمباري وکړه، د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر وویل په ایران کې د جنگي الوتکو درول له پریکړه لیک سره په ټکر کې دي. خو بل لور ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تیره ورځ په ماسکو کې خبریالانو ته وویل چې هیواد د ملګرو ملتو د امنیت شورا له 21 پریکړه لیک څخه سرغړونه نه ده کړې.
مرسته
مو نه ده کړې، څه مو نه دي پرې پلورلي، جنگي الوتکې مو ایران ته نه دي سپارلي. روسي جنگي الوتکې د ایران په خوشه د روسي هوایي ځواکونو له لورې په سوریه کې د ترسانو پر ضد عملیات کړي دي او د سوریه حکومت هم قانوني غوښتنه کړې ده چې له ایران سره هم همکار دی. د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی پرون وویل چې روسیه په ایران کې دایمي پوځي اډه نه لري، خو ایران له روسیې سره شاړي کې لري او دا خبره په لوړ اواز او ښکاره کوي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس د افغانستان پر لور. د افغانستان ولسمشر تېر ورځ په ارګ کې د دې هیواد له اجرایي رئیس سره مخامخ خبرې وکړې. تېرونی عبدالله عبدالله اعتراض کړی و چې اشرف غني له ده سره د تېرو څو میاشتو په ترڅ کې یو ځل هم یو په یوه نه دي لیدلي. عبدالله عبدالله همداراز ولسمشر د ملي وحدت د حکومت د تفاهم لیک پر نامه لیکلو تورن کړ او پرون له اشرف غني سره پر دې اختلافات وغږېدې. د دې غونډې په اړه د دواړو چارواکو د ویندویانو د څرګندونې د احمد شیبر په راپور کې واوري.
د افغانستان ولسمشر یو اونۍ وروسته تر دې له اجرایي رئیس سره خبرې وکړې چې عبدالله عبدالله پر ولسمشر سخت انتقادونه وکړل او هغه د ملي وحدت حکومت د پرېکړو پر نه عملي کولو تورن کړ. په دې غونډه کې چې تېره ورځ د مازدیګر په 5:30 پارک کې پیل شوه، د ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سربیره د اجرایه ریاست لومړي مرستیال انجینر محمد خان او د ولسمشر دوهم معاون سرور دانش هم برخه لرله. د ولسمشر ویاند هارون چخان سوری د دې غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د دوه مشرانو غونډه پارک کې په ډېر پیمانه فضا کې دایره شوه. رئیس صاحب جمهور د رئیس صاحب اجرایه ټول خبرو ته غوږ ونیوي او تسلیم پر دې شو چې بل غونډې کې راتلونکي غونډې کې به رئیس صاحب د خبرو بررسي وکړي او بیا بل غونډې کې ناستې کې سره بحث وکړي.
د ځینو راپورونو له مخې چې نه دي تایید شوي، د پنجشنبې یا جمعې په ورځو به بیا دواړه مشران سره وشخیشي. د اجرایي رئیس ویاند مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې په دوهمه غونډه کې به ولسمشر خپل نظر وړاندې کړي او په درېمه غونډه کې هیله ده چې دواړه لوري یوې نتیجې ته ورسیږي. د تیرې ورځې د غونډې پر مهال د رحیمی په وینا عبدالله عبدالله ولسمشر ته مشخص وړاندیزونه لرل. اجرایي رئیس تر ډیره د سیاسي تفاهم لیک په اړه، د سیاسي تفاهم لیک د تطبیق په اړه او په ځانګړي ډول د سیاسي تفاهم لیک د اصلاحاتو په برخه ټینګار وکړ او په ورته وخت کې د افغانستان بهرنی سیاست، کورنۍ سیاست، له دولتي مؤسساتو سره چلند، په لوړه کچه تعینات، د انتخاباتي نظام ژر تر ژره اصلاح او عملي کېدل، د الکترونیکي تذکرو ویش او د اساسي قانون د تعدیل د کمیسیون جوړېدل لاغو موضوعاتو څخه وو چې د اجرایي رئیس له لوري مطرح شول. تېره اونۍ د پنجشنبې په ورځ چې کله اجرایي رئیس پر ولسمشر او د هغه پر یو شمېر پرېکړو انتقاد وکړ، تر هغه وروسته په کابل کې د امریکا، بریتانیا، هند او ډنمارک سفیرانو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي، د اروپایي ټولنې استازي او په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت د ملکي او پوځي برخو چارواکو له عبدالله عبدالله سره خبرې وکړې. د هغو اعلامیو له مخې چې تر دې لیدنو کتنو وروسته خپرې شوې دي، د اوسني نظام پر دوام او پیاوړتیا ټینګار شوی او د ملي یووالي د حکومت د سیاسي تفاهم لیک د عملي کېدو خوشتنه شوې ده.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. نیویارک ټایمز رسپانې په مقاله کې د افغانستان د یو داسې پلار او زوی کیسه کړې ده چې یو د حکومتي ملیشي کمانډان او بل د طالبانو وسوال وو. دا پلار او زوی لومړی یو د بل دشمنان ګڼل کېدل او څو ځلې یو د بل د وژلو هڅې هم کړې وې، خو اوس بیرته سره یو سوي دي. بوریوال کاکړ د دې کیسې لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان په شمالي ولایت فاریاب کې عبدالبصیر څه باندې 40 کال عمر لري او هلته د حکومتي ملیشي کمانډان دی. د عبدالبصیر ځوان زوی سید محمد بیا سخت دریځی وو او د حکومت پر ضد د جنگیدونکو وسلوالو طالبانو ملګری وو. عبدالبصیر او د هغه زوی سید محمد ځانونه یو د بل دشمنان ګڼل او څو ځله یو د بل وژلو هڅې کړې وې. یوازې څو میاشتې وړاندې عبدالبصیر د شپې په تیاره کې پر سید محمد ډزې کړې وې، خو هغه پکې نه و لګېدلی او عبدالبصیر په دې خپه و چې ولې ونه لګېدی. څو میاشتې وړاندې سید محمد دوی توپنچې په لاس کور ته ورغلی و چې خپل پلار ووژني، خو کلیوالو عبدالبصیر خبر کړی و او هغه مخه ونیوه. عبدالبصیر ویلي: ما غوښت چې سید محمد پر همهغه ځای ووژنم، خو کلیوال راټول سو او ماته یې زارۍ وکړې چې پرېږدم. خو د تیرې یکشنبې په شپه د عبدالبصیر په کور کې په دې خوشحاله کې پسه حلال سوی و چې سید محمد خپل کور ته ستون سوی و او د خپل پلار له دښمنۍ لاس اخیستی و. سید محمد نه یوازې په خپل له طالبانو جلا سوی و، بلکې دوه نور ملګري یې هم له ځان سره جلا کړي و او هم یې جدیدی او قیمتي وسلې وړې وې. عبدالبصیر نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې سید محمد بې عقله و چې له ما سره یې جګړه کوله، خو اوس چې بیرته راغی نو ما په غیږ کې ونیوی او ورته ومې ویل: خیر دی چې هر څه دی وکړل و دې کړل، ته زما زوی یې. ورځپاڼې لیکي: په داسې حال کې چې د عبدالبصیر په کور کې د سید محمد پر ستنېدو خوشحالي وه، نو طالبانو له همدې کبله د هغه پر کور برید وکړ چې ولې سید محمد د دوی ملګرتیا پرېښوده. ورځپاڼې لیکي: همدا سید محمد چې څو میاشتې وړاندې د طالبانو ملګری و او د خپل پلار پر ضد یې جګړه کوله، خو په دې شپه بیا د پلار پر څنګ ودرېدی او د طالبانو پر ضد جګړه کوله. سید محمد د تیر سویو حالاتو په اړه وایي: ځکه یې د خپل پلار پر ضد جګړه کوله چې د ده په وینا ملایانو به ورته ویل چې ستا پلار کافر سوی دی او امریکا ورسره مرسته کوي، نو ته باید له طالبانو سره ملګری سي او د خپل پلار ووژنې. خو سید محمد وای زورو رو په دې پوهیدم چې طالبان په اصل کې هغه سینه دي لکه څنګه چې دوی په ظاهر ځان شي. د سید محمد پوینا د طالبانو مشرانو به پیسې اخیستې او زما غوندې عام وسلوالو پسې به هیڅ حال حوال نه کوي.
دا مشال ریډیو دا.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او اوس هم د ځانګړي اونیس پروګرام مشالونه وار رسیدلی دی. دا ځل په دغه پروګرام کې در سره د ازادۍ د تحریک د نوموړي مبارز لیکوال او خبریال میر مهدي شاه بچا د ژوند او کار په اړه معلومات شریکو. دا خبرونه ستاسو لپاره زموږ همکار شاهین بنیرې وړاندې کوي. نو راځي دا تاسو او دا هم مشالونه.
ستړي مشي اوریدونکو، شاهین بنیرې یم او د خان عبدالغفر خان د عدم تشدد د کاروان د مبارزینو په اړه په دې ځانګړې خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خپرونه کې در سره د ازادۍ د تحریک د نوموړي مبارز لیکوال او خبریال میر مهدي شاه بچا د ژوند او کار په اړه معلومات شریکو. میر مهدي شاه بچا په کال 1988 کې د جنوري په شپږمه نیټه پېښور سره نږدې په کانکولې کلي کې د جیلاني سیدانو په کورنۍ کې د سید عبدالتواب شاه په کور کې زیږیدلی و. دیني زده کړې په خپل کلي کې ترسره کړې وې. مهدي شاه بچا د پښتنو د حقونو لپاره د یو سیاستدان، لیکوال او خبریال په توګه نه هېرېدونکي خدمتونه ترسره کړي دي. د هغه د ژوند د وړومبنیو ورځو شپو په اړه د ملکنډ پوهنتون د استاد او سرنکار ډاکټر نورالبصر امن نورو.
مهدي بچا په شپږم جنوري 1925 کې د سید عبدالتواب شاه بچا کرا په داوځي سیمه کمیټې د پېښور سره په خوا کې د چاڅه د روډ باندې پرته ده. دغه ته یو کلی د کانکولا پاوي کې پیدا شوی دی او د دې کورنۍ چې دا د جیلاني سیدانو په کورنۍ باندې مشهوره ده. د دې وجه نه باچا باندې مهدي باچا باندې قلمي نوم چې دی هغه تقریبا په دې دنیا کې خلک د مهدي باچا په نوم باندې پېژني. مهدي باچا داسې باقاعده طور باندې د تعلیم په حق باندې په کتابونو کې څه نشته، خو چونکې مخکې چې څه مروجه علوم هغه به ضرور حاصل کړي، خو د بعضي کتابونو کې د مجدي لیک هم شته. نو د دې نه دا پته لګي چې را مهدي بچا که عصري علوم دونه نه لوستي نو مذهبي علوم یې ضرور لوستي، ځکه چې په قلم کې د ده هغه مذهبي رنګ ډېر واضح دی او د لیک نه پته لګي چې را دې ښه لوستي سړی و.
مهدي شاه بچا له زلمی و چې د خدای خدمتګار تحریک هلې ځلې ښه په جوبن کې وې. د نورو زلمو په شان هغه هم د باچا خان د فکر او فلسفې نه الهام اخیستی و او بیا یې خپل ټول ژوند د خپل قام او ژبې خدمت ته وقف کړی و. د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې د تاریخ استاد او څېړنکار ډاکټر وقار علي شاه د خدای خدمتګار تحریک د مشرانو سره د مهدي بادشاه د نزدیکت په اړه صدا سوایي.
دا د خدای خدمتګارو په کړای کې دا د اخیر کلیان کې یو کړای و، ځکه چې هغه د عمر نه کومه نو مل شه سره کلندر سره غنی خان سره د غنی خان نه وتل کچر و. دوی نه په عمرونو کې لږ غوندې سو کاله کشر و، خو بس په مرتبه کې و په رتبه کې و د دوی سره برابر و. د دوی د چلي اوربلیا و ما په دې اخري عمرونو کې هر ډول ډېر لیدلی دی. د پښتو ادب کې د خدای خدمتګارو د شلمې پېړۍ کې لیدی ډېره لویه برخه ده، بلکې زه دا وایم چې د خدای خدمتګارو د ذکر نه بغیر د پښتو لټریچر نیمګړی دی. مهدي شاه بچا هم سړی چې دی هغه خو ناسته پاسته ژوند دا ټول د خدای خدمتګارۍ نه یو چاپېره ګرځېدو متانت روي و پکې او خبرې وایي پرو وکړې، لکه هغه انقلابي سړی و خو د ډېرو انقلابیانو غوندې
راجمشی.
لکه څنګه چې مو واورېدل مهدي شاه باچا خان ته ډېر نږدې وو او کله چې هغه د پښتنو د سیاسي بیدارۍ لپاره پښتون مجله خپرول شروع کړل نو مهدي باچا با ورل ډېر په باقاعدګۍ لیکل کول. هغه بیا د دې مجلې د ایډیټر په توګه هم خپلې ذمہ‌واری پر مخ وړې وې. په دغه اړه د سیړنکار مصطفی کمال نورو
د باچا خان د تحریک په حواله باندې دا باقاعده دغه چې باچا خان بدیله کانفولی ستراته چې کله هلته کانسولر کې اوسېدل هغه براته دي دغه سلاګانې مشورې کول د باچا خان په خوفو کسانو کې ملي شابه تشلار بل طرف ته دوران د دې یو دغه د دې بهار کې کله فسادات شي په خپل دوران کې نو دغه فساداتو کې ملي شابه تلاړ او دې ډېر ورځې ډېر مدغه ده دلو هغه دغه خلک راځي چې کوشش ته ارزې پوری چې د دې د کور خلکو ته چیرې دی او پاتې دی. په هر حال د هغه کردارو چې کوم دی یو صحیح خدای خدمتګار چې هغه سره د دې د خوره پوری یا د دې د سیاست پوری یا د دې د معاشري پوری سماج پوری له دې نو د ټول هندستان کې دا یو مثال هم قائم کړی چې ان څه دی خپل ځان د تور لکه دې کې د دې ته ارزې کوي او دې ته دی هغه ځکه چې خپل کردار یې هم دی جوړوي. سیاسی افکارو په حواله باندې دی بیا د پښتون مدیر پاتې شوی دی. پښتون مدیر نو هغه خلکو چې هغه باچا خان چې کوم دی هغه په دې نیم غوره کړی چېر دا خالي په دې کسان دي هغې په دې غوره کړی چې دوی زما د دې پبلیک سره د زړه نه تړلي دي او یو د دې دغه هم لري ما چې کوم د وخت کې لکه دې باندې ما کتاب لیکلی دی نو هغه دور کې لکه دې باچا خان چې کوم دی هغه به د خپل ذاتي مسلې دې سره شریکولی نو بعد د موږ د سیاسي حوالې سره وګورو نو زما خیال دی چې د باچا خان چې کوم لکه د مخصوص خلک نو پای کې ملي شاه باچا یو ډېر اهم او یو ډېر بنیادي سړی.
میر مهدی شاه باچا د یو لیکوال په حیث د شلمې پیړۍ په لیکوالانو خپل اغیز پرېښی دی. دغه افسانې د خدای خدمتګار تحریک سره د ترلو واقعاتو تاریخ دی او په ډېر خوندور انداز دغه وخت د پیښو او مبارزې تصویرونه پکې څرګند لیدل کېدی شي. د مهدی باچا د افسانو شپږ مجموعه خپرې شوې دي او اوس هم ډېر لیکونه ناچاپه پراته دي. په دې اړه ډاکټر نورالبصر امن وایي
دغه افسانه چې دا غي کې هم نشان او پټ او د ډوډۍ ټال دغه ټولې افسانې چې دا غي وخت او د ماحول چې کوم اثرات یې هغه نه کوم اثرات هغه څه په غي کې هم زیات چې دی هغه سیاسي رنګ غالب دی او د خدای خدمتګارې د هغې چې کوم میسج دی د هغې چې کوم تبلیغ دی هغه باقاعده د ده په ادب کې ډېر ښه په اسانه باندې لیدی شي او محسوسېدی شي. هغه که صحافتي لیکل هغې کړي دي هغه یا سانه تخلیق کړې ده که هغې تخلیقي لیکونه کړي دي تخلیقي لیکونه دي او که تنقیدي دي هغې ټولو کې دغه د خدای خدمتګارې هغه شعور باقاعده طور باندې خپله نظر راځي.
میر مهدی شاه باچا د خدای خدمتگار تحریک د نور مشرانو په شان ډیره موده د زندان د تور تمبو شاته تیر کړی ده. هغه سو سوزله د برتانوی او پاکستانی چارواکو لخوا نیول شوی او وهل شوی دی خو په زندان دننه هم خپل کار نه دی پریخیو د قلم په وسیله د خپل اولستون زیرا برسره کړی دی او د هغوی لارښودنه کړی ده. ډاکټر بخیر علی شاه وایي مهدی شاه باچا د هغه دور واقعیات په خپلو افسانو کې داسې خوندي کړی دي چې د رښتیا او ګمان پکېږي. نوموړی زیاتوی
خدای شي پد خار په تحریک دوران کې مې بشا باچا چې زلمه و د پاکستان جوړې دو نو په جوبن کې و خو د هغه وخت کې یو خانه یې تاسو لکه څنګه چې پاکستان جوړې دو په تاسو د خدای شي مدګارو حکومت مرش وشو د کمپان مستند حکومت جوړ شو نو په کوم خانه چې د شپکاله کې د څومره ظلمونه په خدای شي مدګارو باندې شوي دي اغه په دې افسانو کې تاسو له کومه څخه څنګه ورته وایي چې درې پکې خپل مخ چې څنګه پای نه کې کوي نو دا څه پکې کتل کېږي چې پاکستان دوی د بعد د تاسو یو خدای شي بنګار اکثر خدای شي بنګار او غریبانه نه وته دا هغه کته پر دا پکې ډیرو نو هغه به کریم خان یې دا څه دی سړي کې سکه چې را وستو به دا نه کې دومره وو دومره وو نو چې هغه لیوانې شو او هغه ته دا په دغه کې او هغه چې نو دی پاتې هغه وسلوت کولو او چې دا به ورسره دا وانه چې پاکستان زنده باد ځکه چې په جیل خانه کې پیاز ظلمونه کولو چې ورته چې هغه به نه پریدو چې تر څو دا نیولې پاکستان زنده باد
چلنکار مصطفی کمال وای مهدی شاه بچا د ډیرو خوبو مالک وو د یو شاعر او افسانه نگار او سیاستدان په حیثیت د خپل کار سره پوره پوره انصاف کړی دی او د سماج ستونزې په ډیر استادې د خپل اولس مخې ته خې دی نو موړه زیاتوي
هم چې دوم دا خبره کوله هغه د افسانه یو ډیر وی نقاد د پښتو افسانه نه دا خبره کوله چې را د دې په افسانه کې یو خنیغه هغه د تندریک او دا د سیاسي اثر چې کوم دي خنیغه بیان کړی دی زړه د غشي د دې هغه افسانه چې کوم دي هغه د غوږ مې پکړه دي په دې به سره چې کوم دي بیا کوم ګورم یو شاعر مو ټول ما را پدې خو دې یو ډیر خفن لګار د دې داسې افسانه چې هغه مونږ د پښتو په پلاستیک افسانه کې مونږ هغه مارې شو د ټول نزیات زما په خیال له افسانو مضمون چې کوم دی هغه دې په پښتو کې دا ترند شروع کړی چې د ټول نزیات افسانه مضمون افسانوي مضمون چې کوم دی هغه دې الی کړو چاته دې د دې په افسانه کې چې کوم افکار دي یا کوم سوچ دي هغه د انسانیت سره تړلي د انساني مسلو سره د سماج د مسلو سره د دې د افسانو موضوعات چې دي هغه د دې معاشره یا د دې خلکو سره تړلي دي د دې کردارونه چې کوم دی هغه د بسونو د رکشو د لارو کو د کلو د باندو د دې خلکو نظیر هغه څه دي پاره باندې ګوچ هغه سیاسي افکار هم پاره کې صحیح دي خو زیات تر چې کوم دی د انساني همدردي او د انساني جذبې چې کوم موږ د ورکیا دین د دې افسانه کې هغه نه پدې غواله باندې دا بیا دي د یو مفسر قران په لاس باندې د سورې فاتحه تفسیر چې کوم دی هغه دې لیکلې و هغه چاپ شوی دی پورې لکه دغه دی یو ډېر کارنامه ده چې ډېر زبردست هغه پښتو سړي رام سنگ هم یو تفسیر دی وړاندې کولو کوشش کړی دی دا غیر علاوه چې کوم دی نو د دې مضمون د شاعری هغه ځان ته یو بل خوند د رنگ او یو بلکې یو مخزي دا زموږ د مخزي ادب یو معتبر حواله ده
مصطفی کمال وایي چې مهدی شاه بچا شپه ورځ د تحریک سره تړلې وو له دغه قبلې د خپلو بچو تعلیم او روزګار ته پام ونه کړی شو د ژوند اخري ورځ شپې په ډېره سختۍ او کړاو کې تیر کړې او د بدبختۍ خبر دادا چې د ګوند حکومتونو لخوا ورسره هم سمرستا نه وشوې نو موړې زیاتوي
دا غي چې کوم د سر غړي نتاي د بادشاہ خان بواخلي او بادشاہ خان پتی چې کوم به د پټ ولاړ کوم د خپل پای ته ورشا بادشاہ دغه تکلیفونه په دګیلی نو د تا بندو او د دې مقدا چې د دې پکې د غربت سره خلې هم د دې بچی چې کوم دی هغه په داسې حالت کې دی چې لکه مطلب دا چې د خپل بچی له ته ورسېږي او دې پر او هغه د دوه اولاد هغه په معمولي معمولي کارونو روزګارونو بیا دي دې نه پته لري چې مستقبلو کې څنګه به د دې تحریک لپاره د سوچ او د دې فکر لپاره قرباني کړي
د جون پخری دور کې د پښتون مجلې د ادارت نه هم لری کړې شو ډېر حساس بندو او د سره حضرت ډېر غم او درد ورسېد په سیاست کې برخه نه خسته او د قران پاک تعلیماتو ته ځان وقف کړو ډاکټر وقار علی شاه داغي د جون د دغه دور پاړه صدا سوای
د ما سره ډېر زیات مینه وا او زه په هغه کسانو کې یو ما چې یو څو کسان د کډې په اپروچ چې دغه او هغه ماته کوټ تعلق وي دا لکه جړینو وا بالکل پرک او خپل جړوي د پټو مخ خدام دې دي د اخر عمر یو ځل سو سو ځلې پر دې خبره باندې جړوي دي ځکه چې په پاتې کې تاسو سماون دا د لیډر هغه لیډر نو چې تا نه مخ کې رسو موټر یې ګرځي راګرځي اغه یو یو مخلص کارکونو پر پاتای کې انفلوئنس لري ذات او خلکو خبره ډېر زیاته باندې لا بیا پکې چې څوک کې لکه پاتای کې ولی خان نور سیاست نه شاته شو هغه ګروپ راوخې شو نو بیا مې د شپه په چا ځکه په پاتای کې لکه هغه غوښتل چې کله لاک شي نو خبرې وکړي چې د مو فار میټینګ کې سپین سپین روغ روغ ستغه سره خبرې به کولی هغه به څوک دې ته نشو نو په څو د شواز نه لري کو رو 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 شواز سفر کې کې نو تاسو څه کې ټول خلک مو مې شواز سره تیرا کوم
دا هغه پښتو چې شنو شو دا هغه نه لته کو.
د آزادۍ تحریک د نوموړي مبارز په کال 1996 کې د دې فانی دنیا نه رخصت شو او د خپل کلی په مقبره کې خاورو ته وسپارل شو. اوریدونکو دغه واز مونږ د نن خبرونه بلونه بعد د عدم تشدد د تحریک د یو بل نوموړي مبارز د ژوند او زیار په اړه د معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.